السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دی اخیری غړی کې د خپل کوربا منوښانه کې هلې او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم باورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده ساتي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی 13 ورځ د پاکستان زینو دنیا لیمانو په یو فتوا کې ځانمرګي بتونه حرام ګرځولې دي د فاټا د پارلمان غړي وایي د روزي ورستو باپ اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره احتجاج پیلوي او په هند کې د زیکا وایرس 3 کې سونه رپورټ شوې دي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې دینی عالمانو د یوې فتوی له لارې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولې دي د وتلو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانبژونکو بریدونو وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملی کولو خلاف فتوا ورکړې ده دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش پاکستانی عالمانو په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د سیرنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه په دې فتوا کې اعتراضګری او سختري زیږندل شوې او ځانبژونکو بریدګر او مرسته کوونکي ترهګر ګرځول شوی دی د دې فتوی له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړو ویلي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتي عمل کې سنجیده نخکاري او دوی په دروژن نو وروستو په اسلام آباد کې خپل احتجاج پیلوي په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر د شهید بوټو فاونډیشن لخوا په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل ویل
چې څومره قبایل مونږ یو کا مشران یو کا ځوانان یو کا د لسو کلنه زیات ماشومان دي چې هغه به ټول راځو ځان د تیاری او مونږ په اسلام آباد کې دغه درنې مقصد بدایو چې خپل حقوق واخلو نو زه دا پیغام ضرور ورکوم چې روژه په خیر تیر کړو روژه نه بعد ځان تیار ساته ان شاء الله مونږ به تاریخ درته وخایو
بلخوا سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار وروسته مشال ریډیو ته ویل چې کله دغه بل پارلمان ته وړاندې کړل شو نو هغه خبرې پکې نه وي د کوم چې قبایل غوښتنه کوي او زیاتوي وفاقي حکومت د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ځنډ نه کار اخلي په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د ولست اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنت مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شیډنګ په اړه معلومات کولی شي بلخوا د پیښور او ملکن ځینې ګریډ سټیشنو باندې د پاکستان تحریک انصاف د کامی او صوبایي اسمبلی غړو بریدونه کړي دي او د بجلی د چلولو نظام یې په خپل لاس کې اخیستی په دې اړه د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عارف یوسف بیا وایي
نن خپل کمی زما افتاری دا سټیشن کوارټر کې وکوم سیما سره پرمیس کړو چې مونږه افتاری او سری ټایم کې لوډ شیډنګ باندې کوو نو زه پالتا کې نه ما افتاری ټایم کې دې ته بٹن پر دوره باندې پرې زم او دوه بار چې دا چې کله بیا په ولزو دی باندې په بٹن باندې کوو او قانون مطابق باندې کوو
په پیښور کې د وابډا ویان مشال ریډیو ته ویلي دي دوی په صوبه کې د شیډول مطابق بجلی بوزي او د دغه اختیار لري او د هغو خلکو خلاف یې اف ای آر هم درج کړی دی چې په ګریډ سټیشنو یې حمله کړې دي او دغه نظام یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی د افغانستان په زابل ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسټ کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلي دي د زابل د ولایتي شورا یو غړی اسدالله کاکړوای دغه پیښه تیره ورځ شینکی ولسوالۍ کې شوې ده د برید وروستو دغه تن د پوسټې واک طالبانو ته سپارلې دي خو پولیس چارواکي وایي چې د پیښې څو ساعته وروسته یې د دغه ځای کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هند د صحت محکمه وایي په دغه هیواد کې درې د زیکا وایرس کیسونه رپورټ شوي دي او زیاتوي په دغه دریو کیسونو کې په ګجرات کې دوه په ماشومانو ناروغه ښځې هم شامل دي هندي چارواکو ویلي په دې اړه کار کوي او باید ولس یې څه اندېښنه ونه لري د هند د میډیکل ریسرچ یوې ادارې ویلي دغه دریو واڼو زیکا وایرس په علاقایي توګه اخیستی او بهر یې څه قسمه سفر نه دی کړی او زیاتوي د دواړو ښځو صحت من ماشومان شوی دی د صحت نړیواله ادارې بیا ویلي د مئی په 15 په احمد آباد کې د وینې د یو عام ټیسټ پر وخت دغه وایرس پتا لګیدلی و د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عرب په مشرانو له امریکا سره په اتحاد تنقید کړي او دوی احمقه ګرځولي دي. آیت الله علي خامنائي ویل د سعودي عرب د مشرانو پالیسي به د دوی د ډوبېدو سبب جوړ شي. فارس خبري اجانس وایي آیت الله علي خامنائي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل دغه احمقان داسې فکر کوي چې د پیسو په بدل کې به له امریکا سره دوستي وکړي. د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې اته ورځې مخکې سعودي عرب ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په وخت ریاض له واشنگټن سره د 130 بلیون ډالرو په ارزښت وسلو یوه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې ده. د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټیکنالوژۍ د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوي دي. د برټش ایرویز یا د برتانیې د نړیوالې هوایي کمپنۍ ټول پروازونه پرون ونه شول. د هیترو ایرپورټ چارواکو ویلي نن به هم په دغه هوایي ډګر پروازونه ونه شي او باید خلک تر هغې ایرپورټ ته رانه شي تر څو چې په نورو پروازونو کې ځای شوي نه وي. د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه اپیل کړي دي. د شریکې کماندې له دفتره پرون د مئ په 20مه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات د دجلې سیند هغو سیمو نیولو لپاره پیل شوي چې لا هم آزادي نه دي. دا په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخري قوي مرکز ګڼل کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د فرخنده اسد نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسې چې د غری پټونه واوري. په پاکستان کې دینی عالمانو د ترهګرۍ خلاف فتوا جاری کړې او په دې کې ککړې ډلې غندلې دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د غونډې په وخت قبایلي مشرانو وویل وفاقي حکومت یې هڅې غولوي.
ارے پر امیر بار بار پلو کوششینہ کر دی ہے وجود ہم اس پاکستان ہو کہتے می طرح مخلص نہ دا اس حکومت دینہ وادی اعظم صاحب غار کو کڑی ریا شری کڑی دی دا سی وادے قابل سر ڈرما دو.
فاٹا سیاسی اتحاد پر وفاقی بجٹ کے قبائلی سے ملاقات د بیڑنی مرستو گختہ نہ کڑی دا
تقریبا زمون کې 1500 روپے د کډوال حکومت کې ملاو شي نو الګ زمونږ کورونا آباد شي زمونږ کډوال به پزې شي.
په پښتونخوا کې د ګرمۍ او بجلی د نشټوالي په مشکلاتو هم ریپورت لرو. پاکستان، افغانستان او چین د یوې سیمې یوې لارې تر مخه د خپل منځي ګټو په چارو سلا شوې دي. خو کارپوهان سوای
چین اعتبار زیات دی او د چین په هلې ځلو کې د پرمختګ امکانات زیات دي. لدا کې دي چې تم اړتیا دي هغه نور نه خرابېږي.
نور یو شمېر کورنۍ او سیمې ریپورتونه به هم باورې د بشال ډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړې تا غوږی راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته په پاکستان کې دینی عالمانو پرونی وفتوا ورکړه چې ځانمرګي حمله یې حرام ګرځولي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دغه فتوا جاری کړې ده. د دینی عالمانو ترهګری سخت دریزی او هغه ډلې چې دغه دواړو مسلو ملاتړ کوي وغندلې. د صفی الله ستانګزینې نور حال اورو.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوی د شنبه پر ضد دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوی وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوی مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ټی وی سره په خبرو کې داسې وو
یہ تمام مقادیم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتوا دیا ہے.
د ټول مذهبی ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاری حمله حرام دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په یواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي هغه باید کمزوري شي. همدارس کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د دولت کار دی. شاوخوا 130 عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې شي د پاکستان حکومت باید په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ د یو پخوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لا له دې ډېر لري دي چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق له مخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقهیي مخالفان، پاکستاني او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل ریپورت ته د قبایلی سیمو پارلماني غړو ویلي وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده نه ده. نو دوی به د دې پر ضد د روژې نه پاس په اسلام آباد کې درنه کوي او دغه درنه به تر هغې جاری وي چې ترسو یې خپل حقونه ترلاسه کړي نه وي. په دې هکله نور تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د خالی شنبې په مازیګر په پریس کلب کې د شهید ذوالفقار علی بټو فاونډیشن د سوری لاندې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه سیمینار کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل اویل چې حکومت ورسره بیا بیا بیلوزی وکړه او پارلیمان ته د فاټا اصلاحاتو بل راوړو باوجود هم پرې بحث ونه کړو، نو ځکه دوی مجبور شو چې احتجاج پیل کړي. نوموړي وی
چې څومره قبایل مونږ یو، کا مشران یو، کا ځوانان یو، کا د لسو کلنو زیات شومان دي چې هغه به ټول رازو ځان د تیاری او موږ په اسلام آباد کې دغه درنې مقصد بدایو چې خپل حقوق واخلو او چې کم د تحریر سکوئر ریکارد دی چې مصر کې حکومت ختم کړو او موږ خپل د جن حکومتونه نه اخلو، نه د چا حکومتونه ختمو، موږ د خپل حق ته پر رازو نو یو طاقت به ان شاء الله موږ رئیسار نه کی. نو زه دا پیغام ضرور ورکوم چې روجا په خیر تیر کړو، روجا نه بعد ځان تیار ساته، ان شاء الله موږ به تاریخ درته خو موږ به ډیډ لاین حکومت لا ورکو.
له شمالي وزیرستان نه راغلی قبایلی مشر ملک غلام خان وزیر د فټه اصلاحاتو په اړه مشال ریډیو ته ویل،
می د قبایل مشران دي یا غلطه نوجوانان دي، می ده بار بار دا ویلي دي چې می ته د پاکستان قانونو کې هم امیر پاکستان یونی دې ته پر امیر بار بار خپل کوشش نه کړی، هغه په وجود هم ته پاکستان او غته می سره مخلص نه دی. دا اوس کوم اډینا ودی اعظم صاحب کوم غارو کا کړی دی یا شری کړی دی، دا سی ودی قبایل سره ډرامه دو می سره مزاق او می پاکستان یون دی نه غانی.
سیمینار کې ګډونوال د پاکستان پیپلس پارټي سېنیټر فرحت الله بابر ویل چې دوی به د فټه اصلاحاتو کې د قبایلی سیمو دولت سره ولاړوي. نوموړي د حکومت د اقداماتو په اړه زیاته کړه،
زه ځایم چې دا اصلاحات چې کوم دا یو ټونګو چې کله حکومت د دې اعلان وکړ زموږ ډېر تحفظات وو، خو دا غیر تحفظات باوجود مونږ وایو چې مونږ در سره دا بل جوړ پارلیمان ته نو اول خو کابینت نه وړو، کابینت اله یوړو چې د فاټا پارلیمنت یې دمکی ورکا چې کابینې نه پاس شو په 2 مارچ باندې به پارلیمان ته نه راوړو، چې به پارلیمان ته راوړو نوغه بنیادی چې کوم اصلاحات وو چې های کورٹ او سپریم کورٹ دایر اختیار الټکسټینټ هغه پکې نو
د دې ترڅنګ د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي صلاحکار امیر مقام دروانې میاشتې په 2 منیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د پارلیماني غړو دا تور رد کړي او ویلي وو چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دي او غواړي چې قبایلی سیمې په کامی بهر کې شامل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو سیاسي مشران او کارپوهان وایي چې د پاکستان د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی کډوالو د بیا بحالې لپاره پیسې نه دي مختص شوي. دوی وایي د پوځي عملیاتو له وجې د دغه کډوالو کورونه، سکولونه، هسپتالونه، روډونه او بازارونه تباه شوي دي او د بیا آبادکارۍ لپاره یې لوی رقم ته ضرورت دی. په دې موضوع زموږ همکار اسرار لمومند یو رپورت برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د پاکستان راتلونکي مالی کال په بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره 6.9 اربع روپۍ ایښودل شوي، خو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر نثار مومن وایي په دې کې د قبایلی کډوالو د بیا آبادکارۍ له سره ذکر نه دی شوی.
زمونږ د کډوالو حکومت کې زمونږ مخکې غوښتنې داسې تقریبا زمونږ چې 500 اربع روپۍ د کډوالو حکومت کې ملو شي نو هله به زمونږ کورونه آباد شي، زمونږ کډوال به تزه شي دغه لپاره دغه بالکل کدي هڅومره بجټ کې
نثار مومن وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره سیاسي او قبایلي مشران پر دې متفق دي چې د قبایلي کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره باید په بجټ کې 1500 ارب روپۍ ایښودل شوی وي. او له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند او مسلم لیګونو پارلماني غړی محمد نذیر اهم دا منی خو نوموړی وایي چې حکومت به یې ډېر زر له کمی مالیاتي پنګې یا ان اف سی ایوارډ څخه د کډوالو د بیا آبادکارۍ لپاره زر ارب روپۍ ورکړي.
په دې باندې ویژه بقایده دا ان اف سی او عام نشو کوم ترتیب ده کنه میش کوشش ده کی چې دا تقریبا 8% میشته مراشي او قانوني دي میر حق دی پاپولیشن په حساب باندې یمیزه 8% جوړیږي کنه سو 8% مراشي نو دا تقریبا 1000 ارب روپۍ میشته تقریبا ملويږي کنه تقریبا 5000 ارب. په دې باندې میش سره بقایده دي د بجټ نه مخکې میزه ټول ایمنیز اکثر ایمنیز د سفرر منیسټر سره په دې باندې میش تفصیلی میټینګ شوی دی.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي کډوالو تا اوس د مرستو اړتیا ده او د ان اف سی ایوارډ درګ هم نه لګي چې کله به وي. نوموړی وایي د پاکستان له نظامه بهر علاقې لکه قبایلي سیمې گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه تر هغهرۍ ځپلې ده او آبادی یې هم له یادو دواړو سیمو زیاته ده. خو د دې باوجود د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ښودل شوی رقم له یادو دواړو سیمو تقریبا نیم په نیمه کم دی.
آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کے دو علاقے بھی چلتا کے سرحدی لپاره بریکم 500 ارب روپے دس بجٹ کے خود شوی دی بریکم 500 ارب او دا ٹول فاٹا لپاره چې دا آگے آبادی دا آگے نا دری چندرا دری دو علاقوں
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ بیا وایي قبایلي سیمو ته ستانه شوي کډوال دا مهال کورونو تعلیمي ادارو سړکونو هسپتالونو او نورو یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او د دې لپاره د راتلونکي کال په مالي بجټ کې باید ډېرې پیسې ایښودل شوی وي.
دلته د هسپتالونو ضرورت ته دلته د سکولونو په وزیرستان کې اوسه پورې نه سوا سکولونه چې دي دا اوسه پورې روان شوي نه دي. دلتا چې کم د خلکو د روزګار خبرې دي کم د دلتا د تجارت خبرې دي د سوداګرۍ خبرې دي د زراعت خبرې د خلکو د فصلونو د کارولو په دې خبرو باندې دیتا ما خیال دی چې په دې بجټ کې ایسه قسم ته ذکر فکر نه دی کړی.
یا دی بیچ یوازې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستانه په 2014 کال شاوخوا لس لکه خلک د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو چې زیاتره یې واپس خپل سیمو ته ستانه شوي. خو لا یې هم یوه برخه د پاکستان په بندوبستي سیمو او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د عملی همکاریو درې اړخیزه غونډه د خالی پورز د چین په سرخار بیجنګ کې شوې ده چې پکې د یو ایس ایم یو ای لارې یعنی ون بیلټ ون روډ تر لاندې په مختلفو څانګو کې د عملی مرستو د لارې خپلمنځي ګټو په چارو اتفاق وشو. خو په پاکستان کې کارپوهان بیا وایي چې دا تر هغې ګټوره نشي کېدلی تر څو چې پاکستان د افغانستان په هکله خپلو پالیسیو کې بدلون نه وي راوستی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې د پاکستان، افغانستان او چین استازو د خپل منځي مرستو په زیاتولو تفصیلي خبرې وکړي. د اعلامیه تر مخه چې چین او پاکستان هڅه کوي چې د صحت، تعلیم، انرژي، زراعت، د بیا رغونې او په یو شمېر نورو برخو کې به افغانستان سره مرسته کیږي او د دې سیمې او افغانستان د امن، قلارۍ او پرمختګ لپاره د درې واړو ملکونو ترمنځ همکاري ضروري ده. په دغه غونډه کې د پاکستان نمائندګي د بارنو چارو وزارت ډایرکټر جنرال منصور احمد خان، د افغانستان د خزانه وزارت ډایرکټر جنرال خالد پاینده او د چین د بارنو چارو وزارت ډایرکټر جنرال ژیو کیان کولا. خو خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې دا قسمه غونډې تر هغه څه ګټورې نتیجې نشي ورکولی چې تر څو پاکستان د افغانستان په حق له خپله پالیسي بدله نه کړي.
پاکستان د 1992 نه په دې مخمانه په هر حکومت کې راوي چې موږ په افغانستان کې امن راولو، خو په حقیقت کې د دې لپاره هیڅ قسمه قدمونه تر اوسه پورې نه دي اوچت شوي، او په دې وجه د افغانانو خپګان ورځ تر ورځ زیاتېږي. بل طرف ته د افغانستان سره د پاکستان پالیسي بالکل د بلیک میلنګ ده. زما دا خیال دی چې چېرې نیتونه صفا شي نو په دوه درې ورځو کې دننه دننه په افغانستان کې امن راځي.
د ذکر دا چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ون بیلټ ون روډ د منصوبې یوه برخه ده چې پکې د افغانستان له لارې د تاجکستان، ترکمانستان او د ایران د ختیځو سیمو سره د پاکستان نښلول هم شامل دي. خو د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی وایي چې دواړه ملکونه یو پلو د تجارت خبرې کوي او بل پلو هر څه وخت پس پولې د تګ راتګ لپاره وتړي. خو د چین د مداخلت وروستو امکان شته چې دواړه ملکونو ترمنځ حالاتو کې خوالې راشي.
چین په دې کې اوس لاس اچولی دی او چین هلی ځلی کوي. نو د نورو د داسې کوششونو نه پرته چین اعتبار زیات دی او د چین د هلی ځلو کې د پرمختګ امکانات زیات دي. نو کم از کم چینایانو دا کوشش چې پرمختګ وشي، نو دا کېدی شي چې دوی یو بل سره چې کوم اړیکې دي هغه نورې نه خرابېږي، تاوتریخوالی لږ کم شي، هغه کارونه مخکې وشي چې د هغې په وجه باندې د پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار جوړ شي.
د چین صدر شی جنګ پینګ په دې وروستیو کې د ون بیلټ ون روډ پروژې پرانیستې غونډې ته ویلي وو چې دا به د سولې او سوکالۍ د پیوستون سړک وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د بجلی د رصد یا وابډا محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې پیښور کې یو دفتر جوړ کړل شوی دی چې پکې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه معلومات ورکول کیږي. بلخوا په پیښور او ملکان کې ځنې د بجلی مرکزونو باندې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د خپلو کارکونکو ترڅنګ ورغلي دي او د بجلی نظام یې په خپلو لاسو کې اخیستی دی چې پر ضد یې وابډا رپورټ هم درج کړی دی. په اړه یې د شبیر احمد جان دی رپورټ کې نور حال اورو.
خیبر پختونخوا کې د وابډا دفتر لخوا اعلامیه جاری شوه چې پکې د ټولو صوبې د شپږو سرکلو ټلیفوني شمیرې ورکړې شوې دي او ولس کولی شي چې په دغه ټلیفوني شمیرو په خپلو سیمو کې د لوډ شیډنګ یا د بجلی معلومات وکړي. بلخوا په صوبه کې د زیات لوډ شیډنګ په ضد د پاکستان تحریک انصاف کون د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د پیښور او ملکن په ځینو ګوی سټېشنو باندې د 13 ورځو راسې بریدونه کړي او هلته کې د بجلی نظام پخپله چلوي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي، عارف یوسف، ملکړنه د قومي اسمبلی غړی جنید خان، محمد شکیل شامل دي. وابډا چارواکي وایي چې د دوی په ضد اف آی آر هم درج کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي
زمون
منگا طرف نہ کنا منگا قانون بنا ماتو دی من سر ایگریمنٹ کڑو آئے تے دی شیڈول ور کڑو چتان گھنٹے لوڈ شیڈنگ بتا دا اگے خلاف ورزی تے لے جائے گا منگا وے چ کم نو طریقے کار تا سو من سر تے کڑو کم نو انصاف تے اگو پکار دے چ پولیس تے خلاف تیار چو کہ دی قانون ماتی
نو وڑ جاتا وی چنن ہم دوی سرا د خپل ملګرو با روز مات دا پیخور په هزار خانه گر سٹیشن کی کوي
نن خپل کم نو زماف تاری دا گر سٹیشن کوارٹر کے حکومت تاسم کرا جی تاسو نمبر تا و تر کوم ال تبنا سم او تری ما سر پامس کړه چې مونږ افطاری او سری ټایم کې لوډ شیډنګ من نه کو نو زپال تا کې نه ما افطاری ټایم کې دې ته بٹن پر دوره باندې پرې ما او تو بارے کې دا چې کلی پیام په ولز دی باندې با بٹن با ان کو او قانون مطابق با ان کو
پاپی خور کې د پیسکو ترجمان شوکت افضل مشال لیډو ته ویل چې کوم ځایونو کې خلک بلونه ور کوي هلت کې لوډ شیډنګ نه یا کم کیږي او وړاندې نه مرکزی حکومت تر اوجه لپاره خصوصي شیډول اعلان کړی دی چې تر مخه په کلیوالو سیمو کې شپږ او په ښاریو کې څلور غنټې لوډ شیډنګ روان دی دوی ویل چې پاکستان تحریک انصاف غړي د دوی په دفتر ورزی د هغه ځای غیر قانوني ګیره هم کوي او قانون هم په خپلو لاسونو کې اخلي چې دا یو خطرناک عمل دی او نه یوازې د وبډې اهلکارانو بلکې عام ولس لپاره هم خطرہ جوړی دی شي
نو موږ هغه ګوري چې فیاض لپاره موږ کړل دا پروینشل ګورنمنت چې ته لیکل دی چې تاسو دا شی او کو کړی دا فټرن نه دا نو فن کیږي دا وان تم نو فن کیږي چې څه هم کرا دی کړو موږ هغه چا سره دی ته لا کار نه کوم دا موږ خو مثال دا دکاندار دا چې موږ دی له ور کوم نو پیسې وړو کته موږ کې پیسې نه ملایږي ته دې له نشو ور کول دا اصل کې دا خو دې چې دا پوینټ سکورینګ موږ خو موږ ځان ته دا وایي چې دا ریلیز دا موږ وایي دا نو شو کې نه دا ریلیز ټول مان کې ملایږي انسټالیشن سره په بازار د نکی کې ور سره پولیس هم وی میډیم وی
موړي چې تکړه چې د مرکزی حکومت لخوا وړاندې نه په ټول ملک کې د روزماتي او پښمنۍ وختونو کې د لوډ شیډنګ نه کولو احکامات جاری شوه دي چې پر عمل درآمد روان دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پاورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پاورس په باندې دو بجه لما مجید بابر سره
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د باجول سالارزو سیمه شنګر گل کلی سرکاری های اسکول کې د نهم او لسم جمعات ماشومان ته دوه استادان سبق خای چې سرکاری نوکران نه دي بلکې ولا چاندا را غونډول کیږي او تنخوا ورکول کیږي یاد سکول لاس کال وړاندې جوړ شوی وو چې د پروس کال پورې پکې د یادو جمعاتونو لپاره استادان وو خو دغه استادان بیا نور سکولونو ته بدل کړل شوې دي بلخوا د تعلیم چارواکي بیا وایي چې په باجوړ کې د استادانو کمی دی او چې دغه پوره شي نو ممکنه ده د سکولونو ته هم استادان واستول شي شانواز ترکزه د نور تفصیل سره
د باجوړ سلارزو سیمه شنګرګل کلی کې سرکاري های سکول کې د نهم او لسم ټولګي ماشومانو ته دوه غیر سرکاري استادان په چاندا سبق خای دغه چاندا د ماشومانو نه د میاشتې په حساب سلسله روپۍ راغونډول شي ولې د سکول استادان هم دغه چاندا کې خپل برخه اچوي چې ګر د سیمه د سلو نه زیات ماشومان به تعلیم پاتې نشي یاد سکول لس کال وړاندې جوړ شوی چې تر پروس کال پورې پکې د یادو ټولګیو لپاره استادان وو ولې سږ کال دغه استادان نور سکولونو ته بدل شوی نو د سکول یو استاد عبدالودود وایي چې اول هغوی د نهم او د لسم ټولګیو ماشومانو ته داخلي ورکول بند کړي ولې بیا د کلي ورز غوښتنه کوله او هغوی ورسره د پرایویټ یا غیر سرکاري استادانو لپاره چنده هم ومنله نو دوه تنه نه چې ښه تعلیمونه یې کړي دغه ماشومانو ته د سبق لپاره ونیول دیات کلی وسیدن کې ملک یونس الرحمن وای چې د هغوی د کلی آبادی نه هڅه کورونه دي د ټول کلی ماشومان هم د سکول ته راځي ځکه چې کوم بل سکول په نږدې سیمو کې هم نشته یونس الرحمن زیاتوي چې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هغه هر ورځ د سرکاري چارواکو د دفترونو چکر لګوي خو لا هم د ستونزې ورته نه ده هواره کړې
بارو کې ورته تعلیم درته یو بل څه مزل چې سکولونو کې دا چې سکولونو ورول استاد چې مزل دې چې استادان چې سکولې استادان پکې نشته نو موږ ځاله ته نه حساب کوره کړی دی او دا سکول حال دا دی چې نه هم ولا څه ورورو کلاسونو ولا استادان نشته
دا شنګرګل سره تړلې شاسره کلی کې هم د جنکو یو پرایمری سکول دی چې پکې تر یو نیم سلو پورې ماشومان سبق وای دغه کلی مشر ملک سلام خان وای چې هغه دغه سکول خپل ځمکه ورکړې و او دا یې مقصد و چې د کلی جنکې تعلیم یافته شي خو سکول کې یوازې یو استاد ده نو حکومت دې باید نور استادان هم دې سکول ته راولېږي
یو
نیم
سلو دوه جنکې ورځي خو استادان یې نشته نور دغه موږ حال دې یو شته په اړه کې نو یو ورځ موږ دې پښتنه او دې قبایلو غوړو کې ده د ټوپک بځای ته و چابونه ورته د کارتو بځای ته یو قلم کې راوي دا کوم یو درخواست
بل خو تعلیم چارواکي باجوړ ایجنسی وای چې په باجوړ کې د استادانو کمی ده او هر کله کې دغه کمی پوره شو نو ممکن ده چې دغه سکول ته استادان ولېګل شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د فرخنده سات نه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان د مشهور دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوجونکو بریدونو او وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې ده او ځانمرګې حملې حرامې ګرځولې دي. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیش عالمانو په یوه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د سیرنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوی و. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژې وروسته په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازیګر په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اول دوی حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځند پالیسی خپل کړی ده. په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټوله صوبه کې د ولست اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنت مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شډنګ په اړه معلومات کولی شي. د افغانستان په زابل ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسټه کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلي دي. د زابل د ولایتي شورا یو غړی اسد الله کاکړ وایي دغه پیښه تیر ورځ شینکی ولسوالۍ کې شوې ده. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. د هند د صحت محکمه وایي په دغه هیواد کې درې د زیکا وایرس کیسونه رپورټ شوي دي او زیاتوي په دغو درو کیسونو کې په ګجرات کې دوه په ماشومانو ناروغه ښځې هم شامل دي. هندي چارواکو ویلي په دې اړه کار کوي او باید ولس یې څه اندېښنه ونه لري. د امریکې ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو ضلعو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړي دي. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عرب په مشرانو له امریکا سره په اتحاد تنقید کړی دوی احمقه ګرځولې دي. آیت الله علي خامنائي ویلي د سعودي عرب د مشرانو پالیسۍ به د دوی د ډوبېدو سبب جوړ شي او د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټیکنالوژي د نظام د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه ځنډول شوي دي. د برټش ایرویز ټول پروازونه پرون ونشول او نن هم د ځنډ ښکار دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخند اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په مخکړه چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په بجټ باندې لیکلي چې په ګور ورسپانه د نوی نیوز خپل اداري کې وایي د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند د خپل حکومت پنځم بجټ وړاندې کړو. په بجټ کې که څه هم د ملک د ترقۍ لپاره خصوصي منصوبې اعلان کړې شوې چې یقینا څو کلونه پس به ترې ولسته ګټه ورسي، خو بل پلو یې د ملک نه د بیروزګارۍ او غربت ختمولو او د ولسي څانګو په پرمختګ باندې څه خاص توجه نه ده ورکړې. د ادارې په وینا کرکېله د پاکستان د معیشت لپاره ډېر اهمه ده او حکومت په کرکېله باندې توجه نه ورکوي او دا وخت چې په پاکستان کې د کسانانو لپاره سچارې روانې دي هغه د دوی لپاره هم په دې وجه د بجټ وړاندې کېدونه یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې کسانانو احتجاج وکړو ځکه چې کسانانو ته د غنمو پومبی گنو او نورو فصلونو مناسب گٹا نور کولی کیگی ادری آخری کلی کی دا بجٹ دا مجموعی اثرات خو پسم ڈول دے اقتصادی چارو تجزیہ کاران تجزیہ کولی شی خو سمر چی دخل کو رائے مخی تراغلی دی دا حقی پرانا کی که وقتل چی نو حکومت دا بے روزگاری او غربت دا خاتمی لپارا پا دی بجٹ کی ایس ندی کڑی او لنڈا دا چی دا بجٹ با شتمن نور شتمن او غریب نور غریب کڑی دا دی ترسنگ جنگ رس پان خپل ادری کلی کی دا روجی پا شورو کی دو چی پا پاکستان کی دا گرانی کم سیلاب مخی تراشی دا حقی تر دی دا مس خاص وجہ مخی تا ندراغلی خو دی لڑکی یوازی دا معلومی گی چی دا پاکستان اولس زنی سیزون دا خپل روایاتو او عادتونو برخه ګرځولې ده. ادارې وړاندې لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو او د هرې صوبې انتظامی ته دا د وړاندې معلوموي چې پروژه کې به د کوم کوم سیس څومره ضرورت وي. خو د هغې باوجود هم دغه شیان د بازار نه غایب وي او هم په دې وجه ګراني شروع شي. ادارې اخیر کې وایي د خوراکي توکي او مصنوعي قلت یا کمښت پیدا کول، ذخیره اندوزی کول او ملاوټ کول هیڅ یو عمل د حکومت نه پټ نه دی. نو باید چې حکومت دې لړکی د قانون او د ضابطو مطابق عمل درآمد وکړي او د هغه خلکو پر ضد عملیات شروع کړي څوک چې په دې کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په سعودي عرب کې د اسلامي هوادونو سرمشریزه ته کتنه کړې ده او لیکي چې په هغه سرمشریزه کې د اسلامي هوادونو د مسلو پر ځای د خلیجی ریاستونو او امریکا ترمنځ خبرې مهمې وي. بلخوا واز ژورنال بیا په افغانستان کې د بهرنو قراردادیانو یا کانټراکټرانو ژوند ته کتنه کړې ده او لیکي چې په عراق او افغانستان کې کانټراکټر کار کوي او د شمیر تر مخه یې تر 3000 نه زیات قراردادیان وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا مرزاده وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د اسلامي هیوادونو سرمشریزه کې د سعودي عرب پاچاهۍ دا کوشش و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وښيي چې د ترهګرۍ په اړه ورسره دریس شریک دی. ورځپاڼه لیکي د سعودي مشرتابه او امریکایي ولسمشر لخوا ایران د ترهګرۍ سرچینه ګرځولو او ورباندې تنقید کولو ایجنډا واضح کړه. مجله پښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې د ایران خلاف خبرې کېدې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نظر بسو. مجله لیکي په پاکستانی میډیا کې د 1300 میاشتو راهیسې روانه پروپاګاندا هم د پښتنې ورده چې داسې اشاره ورکړي واکې د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ رهنمایي په کولو سره د اثر صلاحیت لري. مجله لیکي ډېرې پاکستانی وګړي له هغه اثراتو سترګې نشي پټولې چې له سعودي عرب سره د پاکستان د نیستېوالي لامل پریوزي. د مثال په توګه په ملک کې فرقوارانه شخړې. مجله پښتنه راپورته کوي آیا د داسې یو خطاب امکان و چې پکې نواز شریف د عرب او امریکایي مشرتابه لخوا له مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو په باب خبرې کړې وي. خو ورځپاڼه لیکي په ریاض کې د راټولو شوو خلکو د توجه مرکز د منځني ختیځ او غرب ترمنځ د مسلې حل و. مجله لیکي پاکستان ته کله هم د یوې لارې د انتخاب موقع نه ده ورکړل شوی چې وجه یې په دوه اړخیزه تعلقاتو کې د حکمت عملي کمې دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع یا بهرنیو چارو وزارتونو لپاره کارکوونکي کانټراکټران چې کله د جنگ پر مهال ووژل شي یا زخمی شي نو وطن ته په واپسۍ یې هغه شان هرکلی نه کیږي لکه څنګه چې د پوځیانو کیږي. ورځپاڼه لیکي په عراق او افغانستان کې کانټراکټرانو هر قسمه کارونه کړي دي، که هغه پخلی وي، که د تیلو سپلای وي او که د ملکي پروژو ساتنوي. د ورځپاڼې په خبره د دغو کارکوونکو ذمهوار شخصي کمپنۍ وي، نو ځکه امریکایي حکومت له دې خلاص وي چې هغو ته د پوځیانو په شان سهولتونه او مراعات ورکړي. وال سټریټ جرنل لیکي واشنگټن ته د دغو کانټراکټرانو ګټه دا رسیږي چې دوی ولس ته ښکاره نه وي. د 2001 راهیسې په افغانستان کې تر 2350 زیات او په عراق کې تر 3400 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي، خو بیا د کانټراکټرانو د وژنې شمیر ریکارډ ساتل ګران وي ځکه چې دوی د شخصي کمپنو لاندې کار کوي. د خواریکښو د محکمې له شمیر سره سم په افغانستان او عراق کې لږ تر لږه 3200 کانټراکټرانو وژل شول. ورځپاڼه لیکي دغه کانټراکټران که څه هم ظاهرا ښکاري نه، خو بیا هم له کلونو راهیسې دوی د امریکایي سرتیرو تر څنګ ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي دوی د هم باید د خدمتونو لپاره یاد کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم ورزو یو نړیوال رپورت ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نه ورځنۍ دورې نه پس خپل هیواد ته ستون شوه چې پکې یې د منځنی ختیځ او یورپ یو شمیر هیوادونو سفرونه وکړل. رسنۍ وایي چې نوموړی به په ممکنه توګه په خپلو تګلارو کې په بدلون غور کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي څانګې یو رپورت درته د یوې لنډې دمې پس اورو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خالی پورز د نه ورځنی سفر ورسته خپل هیواد ته ستون شو. نوموړي د دې سفر په اخر کې په اټلي کې د وو سنتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې ګډون وکړ چې پکې د تجارت د ترهګرۍ ضد مبارزې او ماحولیاتي بدلون په اړه خبرې وشوې. واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او یو شمېر نورو رسنیو رپورټونه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ په داسې یو دفتر جوړولو غور کوي کوم چې بعد 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال د هغه د انتخاباتي کمپاین او په یادو انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د پښتنو معاملې ته کتنه کوي. دا ممکنه غابونه په داسې حال کې پورته کیدونکې دي چې د رسنیو د رپورټونو تر مخه په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د کردار او د هغه د اثراتو په اړه تحقیقات تر وایټ هاوس رسیدلې دي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرید کشنر د ټرمپ لواک تر لاسه کولو نه وړاندې د روس سره د خفیا ټلیفوني رابطو برابرولو هڅه کړې وه. د جمعې په ورځ په اټلي کې د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو په دې اړه د سویلو نه ډاډه وکړه. بلخوا د جی 7 غړو هیوادونو مشرانو ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په لا نورو ګامونو پورته کولو سلا شوي دي. د مشرانو دا هم ویلي چې ولسمشر ټرمپ سره په تجارت کې اختلافات یې راکم شوي دي. دا راز ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د جی 7 په غونډه کې یې له تجارت د ناسمو طریقو په لرې کولو خبرې شوې، خو نوموړي په دې اړه سندي ویلي چې هیواد به یې د ماحولیاتو په اړه د پیرس د لوزنامې برخه پاتې کیږي او کنه. ولسمشر ټرمپ په برسلز کې د نیټو د غونډې نه پس ویلي وو چې اوس به په دغه اتحاد کې شامل هیوادونه هم مالی مرستې سي واکړي او نوموړي زیاته کړي چې د هغه له واکمنۍ وړاندې داسې نه کېدل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته د ننګرهار ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې د اپریل 3 نیټه راز ایسه په پاکستان ستنیدونکو کډوالو شمیره 15,000 ته رسیدلې ده چې لا هم دوام لري. په دې اړه د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نور تفصیل کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مشر غلام حیدر فقیرزی وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو دویمه لړۍ دوام لري چې د 2018 کال د اپریل 3 نیټې څخه تر دې دمه 15,000 کډوال راستانه شوي دي.
15,000 افغان کډوال د تورخم د لارې، البته په دې کې سافت او راجستار او غیر راجستار شامل دي. د دې سره سره 2,500 څخه زیات هغه بندیان چې په پاکستان کې د نه اسنادو در لودلو په صورت نیول شوی وو او د بندخانې څخه ورسته زمونږ د تورخام مسولین ته رسمن سپارلی وو او بیا موږ خپل کورونه ته تسلیم.
افغان دولت د هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ اسناد نه لرل او خپل هیواد ته راستنېدل 10,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي وي چې د کورنۍ هر غړي ته به 3,350 افغانۍ ورکول کېدي او د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM به هم ورسره یو اندازه نقدي مرسته کوله. خو د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وایي چې لسمو دی رئیسی لدغو کډوالو سره د نقدی مرستو لړۍ درېدلې ده.
کوم کډوال چې د مهاجرت اسناد نه لري هغوی سره د دولت د خوا د کورنۍ فیغل ته 3,350 افغانۍ ورکول کېده. د دې ترڅنګ ایم ادارې له خوا هم د کورنۍ فیغل ته د شپږ څخه نیولې تر 50 امریکایي ډالر پورې ورکول کېدل. شل ورځې کېږي چې د نقدی مرستو توزیع بند شوې ده. ایم د ادارې له خوا چې کومې پیسې ورکول کېده هغه کوم څه سونه راغلی دا او ټول سل پیسه د کورنۍ شرازی هغه ټول ته خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي، اندشپتخانو سامان، د کور اسباب ټول ورکول کی.
فقیر زی وایي چې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته اوس هم د تیرو کلونو په سیر هغه راستنو شو کډوالو ته چې کورونه د جنگونو له عمله کندواله شوي وي کوټي جوړوي.
شلټر پروګرام هماغه شان روان ده که څوک په دې کې مثلا د البته ځای ولري، ځمکه ولري، د تیر ناخواله د وجه ورانه شوي وي هغه کولای شي چې د کول شو ریاست تخپل اسپان راوړي او دا غوي اغه وران کورونه چکم دي هغه ورته البته د خیره مو شو کومټ باندې دولت په بودیجه لخوا جوړ کو
دې زه توی چې هغه کډوالو ته چې په دې ورسته و کې له پاکستان څخه خپل هیواد تر استانه شوی وي او د کډوالو چارو ریاست ورته د کورونو لپاره د ځمکه پرمی ورکړي وي هغه ته به د بیسودو په قسم آباد خانګي خرګوټی کې نمرې ورکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
نن د مئی 28 نیټه ده. په دې تاریخ باندې پوره واتیا کله وړاندې د مردان په ټکر کلی کې هغه پی خرامسته شوی و چې پکې د هغه وخت واکمن و انګریزانو په خدایي خدمتګارانو ډزې کړې وې او له 2350 پورې کسان پکې وجل شوی او جوبل شوی و. د تاریخ پوهان وایي انګریزانو نه یوازې ولسی کسانو خدایي خدمتګاران بو وجل، بلکې کتابونو او حجرو ته یې هم اور واچو. دوی وایي واکمنو انګریزانو په خلکو ځکه حمله وکړه چې ورځ مخکې د خدایي خدمتګارانو په احتجاج کې یو انګریز پوځي وجل شوی و. عبدالحی کاکړ په دې پیښې په حواله باندې په اسلام آباد کې د تاریخ پوه ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او لاغې پوښتلې چې د ټاکر پیښه څنګه وشوه.
د خدای خدمتګاری تحریک په زور کې وو. کال 1913 دی، په نور هندستان کې سیول نافرمانی شروع ده. د کانګرس د حکومت سره ډګره اغیشتې ده او د مکمل ازادۍ اعلان کړی دی. دلته کې باچا خان او د هغه ملګرو د دې خپل حالت داسې وو چې فرنګي په دې ملک باندې زور ظلم زیاتی شروع کړ. خو باچا خان صرف دا ویل چې یاره نور هندستان کې د فرنګي په ضد تحریک شروع دی، نمونږ به شروع کړو. په 23 اپریل 1913 باندې د کیسخانۍ خونړۍ پېښه وشوه چې په کې 222 کسانو نه زیات په یو ورځ کې شهیدان شول. ریاکشن په تور سره د خدای خدمتګارانو گرفتاری شروع شوې. په ضد باندې په ټولو صبح کې پرمنه مظاهره شروع شوه. نو داسې لکه مردان دلته خدای خدمتګارو دا پروګرام جوړ کړو چې پکې څوک د گرفتارۍ نه بچ شوي وو، چې دی ویل چې را مونږ په وطن کې لویه جلسه کوو. مردان کې خو نه پرېښوه، ظاهره ده هلته د ګاډ هډ کوارټر وو. بیا خدای خدمتګار وویل چې د ګجرو ګړۍ په مقام کې د مردان نه 100 کیلومتره را بهر هلته به موږ جلسه وکړو. په دې کې د دې طرف نه چې کوم د ټکر دا خدای خدمتګار او دا خلک چې کوم جلوس لاړو، نو دوی د ګجرو ګړۍ سره ودرولې شو. چودرل شو نو الته کې یو انسپکټر مرفي نومېدو. هغه چې دا وکتل چیرې دا خو دغه دی ویخه، تاسو به لکه څنګه دلته کې به راغونډې څنګه به تاسو جلسه کول دغه به کوئ. نو د فوجیانو سره خبرې اترې روانې وې. انسپکټر مرفي چې نو دغه تماچا ور سره په لاس کې راوستي وه، د کاشا او داسې ورننوتو په دې جلوس کې ورننوتو. واغه سپور خپل حضور کنځل یو تک کنځل بل تک کنځل بل تک کنځل لکه ویل کې چې داسې چې زنا نه وي، بس دې نه دور اغله دی او رامنګې پرې سر باندې را بغول دی. دې راغور دي تلې دي چې راغور دي تلې دي. نو بیا لکه دې دې کو دوه خبرې. یو خبره دا ده چې دې ټیم کې لکه هوا چلی دا سیلې رااله او په هغه غل غوبل کې د شپولان دی چې خنښ شوی دی. فرنګي ظاهر ده د خپل دغه خو نه شو برداشت کولی چې فرنګي هم څوک وژلی شي. ها هغه چېري نو په سبا باندې چونکه مشران دي، د جلسې مشران چې وو ماسم خان ولې ټکر داسې ورسره نور کسان وو، نو دی چې دي بس بیا ګناه دا وه چې دی ویلې دا خلک د دی په خیال کې دی را دغه کړي دي. سوال راغلو او په ټکر کلي باندې محاصره وکړه او ډزې شروع کړې. هغه د پښتو مشهور ټپه چې دا په ټکر جنگ د ګولۍ وریږي باندې پانی راشوینا تاین دغه کا د ماسم خان وزرای او سیزل هلته کې لایبرري و دی. هغه غرب سیزل دا سنورې درې څلورو ځلې د خدای خدمتګار مشرانو ټولې لنګې کې وې سیزلې او گرفتارې نه خېل ډېرې وکي.
دا یوازې گرفتاریا نه وشوي که مرګ جوبله مو سوا کړه.
هغه مختلف روایت دي څو کې اول سي اده چې مړ شوی دي او جوبل ډېر سره نه سیوا او څو کې اده چې 50 کسان 50 واټیا ومنځ کې مړ شوی دي. خو مستند روایت د دې نشته او تر دې مودې مو پورې د دې چا داسې خاص دستاویز دغه نه ده کړی لکه ثبت کړی نه دی.
ډاکټر کارلا شاه صاحب تاسو په دې خدای خدمتګاری باندې پی ایچ ډی کړی دا او ډیر خلک هم لیدلی دي استاد عمر تدلی. نو تاسو کله ټکر ته تللی یا د ټکر له خلکو سره خبرې کړي یا چشم دې چې کوم عیني شاهدین وو؟
نه 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 په دې معاملہ کې نه لیکلی، ځکه چې دلته کې یو خبره بل راځي. خبره بل دا راځي چې خدای خدمتګار خدا ویلو چې یاره ادنه تشدد او د کیسه خانه نواله تر سین تنگی پوری کواٹ پوری دا سلور پنځه کالا چې په دې وطن کې کوم شول نافرمانی تیر شوی دا په هغه کې بغیر د دې واقع نه یو داسې واقع نشته چې دی یا پولیس یا فرنګي یا د حکومت سره وژلې. نو دې لپاره خدای خدمتګار هم یعنی تحریک والم او سیاسي لیډرانم ورستوم بیا دستاویز ثبوت نشته.
تاسو د ډاکټر وقار علی شاه خبرې اورېدې. نوموړی د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر دی. ډاکټر وقار علی شاه د ټکر د پیښې ذکر کاوه. ټکر په مردان ضلعه کې یو کلی دی چې پکې د نن پوره اوګواتیا کال وړاندې په نننی تاریخ یعنی د مئی په 28مه نیټه دغه مسله راوړاندې شوې وه چې انګریزانو د ټکر په کلی باندې حمله کړې وه او پکې د بیلابیلو روایتونو مطابق د څوک 12 یادې څوک 50 یادې یو څوک د دې نام زیات یادې د عمر کسان وجل شوی او جوبل شوی وو. د نن ورځ د مئی 28مه د ټکر د پیښې و اتیایمه کلیزه وه.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزه میاش کې مونږ تاسو لپاره د روزه د مقدس میاشت په مناسبت د دې موضوع سره تړلي خبرو اترو لپاره دینی عالمانو نظرونه تاسو ته راوړو. نن مو د دې لړۍ په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کړې دي چې هغه یورپی هیوادونه چیرته چې روزه وګدوي هلته د روزې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکام دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نورستا. زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې آلتا روژه ډیر وګدای نو هغه ته د مانزه او د روژې په حق لا باندې ډیر ستونزې مخې لراځي چې دا غي په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام کوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هوادونه دی الته چې الته نن ساته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساتو پورې رسیدي او ماده هم اوریدلې دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړی خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سحر نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدی او که لنډی. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځې. نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، پاره کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي. نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نور مربوطه هیوادونو کې هغه مثلا ترکیه په توقیت باندې عمل وکي. او ځینې مسلمانان چې هغه مثلا په فرانسه، ایټالیا، جرمنی او دې سیمو کې اوسېږي. هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت یې راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپل خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغه هلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم هملته تیره کړي او رخصتي هم هملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي، خو روژه نیول ورته مشکل وي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکل وي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی، نه دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په هره فتوا باندې عمل وکړي، د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې د ورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر تبدل شي، دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي. د دې څه غلې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د نن ورځې نه ساته خبرونه یې درنګ شي به کې سرته رسیږي. د په اخره کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز د پاره فرخنده اسد تور.
د پاکستان مشهور دینی عالمانو یوې ډلې د ځان وژونکو بریدونو، وسلوال فعالیتونو او د وسلې په زور د شریعت عملي کولو خلاف فتوا ورکړې او ځانمرګي حملې حرامې ګرځولې دي. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې یو دیرش عالمانو په یوه غونډه کې لاسلیک کړه چې د اسلامي پوهنتون د څېړنو انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې وه. د فاټا د پارلمان غړي وایي د روژې وروسته به په اسلام آباد کې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاج پیلوي. په اسلام آباد پریس کلب کې پرون مازدیګر په یو سیمینار کې د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجګلو ویل حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د زند پالیسی خپل کړی دا په پیښور کې د وابډا محکمې لخوا په ټولو صوبه کې د ولست اسانتیا لپاره کرایسیس مینجمنت مرکز جوړ کړل شوی دی چې خلک پرې د لوډ شیډنګ په اړه معلومات کولی شي. د افغانستان په زابل ولایت کې یو پولیس په یو امنیتي پوسته کې خپل شپږ ملګري په ډزو وژلي دي. د زابل د ولایتي شورا یو غړی اسدالله کاکړ وایي دغه پیښه تیره ورځ شینکی ولسوالۍ کې شوې. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري منلې ده. د هند د صحت محکمه وایي په دغه هیواد کې درې د زیکا وایرس کیسونه ریپورټ شوي دي او زیاتوي په دغه درو کیسونو کې په ګجرات کې دوه په ماشومانو ناروغه ښځې هم شاملې دي. هندي چارواکو ویلي په دې اړه کار کوي او باید ولس یې څه اندېښنه ونه لري. د امریکایي ملاتړ لرونکو عراقي پوځیانو له داعش وسلوالې ډلې نه د غربي موصل پاتو زلو نیولو لپاره پراخه بریدونه پیل کړی دي. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عرب په مشرانو له امریکا سره په اتحاد تنقید کړو دوی احمقه ګرځولې دي. آیت الله علي خامنئی ویل د سعودي عرب د مشرانو پالیسي به د دوی د ډوبېدو سبب جوړ شي. او د لندن په هیترو او ګیټ ویک نړیوالو ایرپورټونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د نظام د خرابوالي له امله پرون اټول پروازونه ځنډول شوي دي. برټش ایرویز اټول پروازونه پرون ونشول او نن هم د ځنډ اخکار دي.
او هم په دې زیده مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. دا خبرونه امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار پورا په 9 بجو باندې سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرې وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د دغه ټیم په لور ورېدل شي. خو د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو پانه ته هر وخت ورتللی شي چې د تیر وختونو خبرونه پکې هم ورېدل شي. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه واورې. از منور شاه زما همکاران فرخنده اسد او علی محمود د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.